پلل شوی کبیا چاته ورکولای کیږي ها د خلکو ته ورکولای کیږي جګړه د خپل د طالبانو سره طالبانو په لیکو کې ده نو زه دا د افغانستان د خلکو حق ده چې دغه ته ورکولای کیږي د افغانستان د غریبانو و حق کې دا یو نړیوال خیانت زه بولم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
السلام علیکم نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان ایران او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنۍ تاریخي قدامت لري دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیې کردان هم ورته له شور او زوږه ډک ځانګړي مراسم جوړوي د نوروز د لمانځنۍ تاریخ شاوخوا 3000 کاله پخوا زمانې ته رسیږي د تاریخي اسنادو او اسطورو له مخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کې خود په افغانستان کې یو شمیر دینی علما بیا دغه ورځ لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو له مخې مجوسیانو لمانځه طالبانو هم واک ته له رسېدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه دا چې اوس د دغه جشن رنګونه څه ډول دي لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سعیدی دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو همت صاحب ته ورځو همت صاحب تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت ترسیږي
ډیره زیاته مننه لیدین چې تاسو ته د خپل ملمات او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه مې کیږي په دې لاره کې خو راز مو ترجمه کړې کړې لستون د تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه د نوروز تاریخي جشن په د سیمه کې افغانستان ایران تاجکستان ازبکستان ترکمنستان او حتی د عربي سیمه ځینې هیوادونه لکه عراق سوریا همداسې ترکیه دغه هیوادونه په برخې نیسي خورا ډېر قدامت لري تاسو د تاریخي ارزښت یې که د میلانه پخوا واوري نو د دې د چې لیکلي آثار نشته چې په هغه باندې استناد وشي نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په توافق نظر نه لري ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او تبري تاریخ باندې یادونه کوي هغوی دغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د بعدې آریایي شاهانو له جملې څخه و د دې بنسټګر بولي البته خو ځینې بیا د هخامشاني شاهان و کورشتبیش دیدی بسید بسید به هر لحاظ تاریخی مخیم تقریبا دیانیم زر یادری زر از کارا پخوا لووز نه او این تا کالا یادر کارا شال خوا خوال میلاد نه دستی سابیدی
بله
خو اگر بسید احساس منگا تاسو به سینا پولشون بگر فردوسی شاهنامه او فردوسی تاریخ تا تغییر جمشید نوای هر وکمان وقت داریهی وکمانه یه بنسگر دیلی البته یه دراب تو روز تا که کې هم نورې امپراتوري چې راغلي، نور شاهي دورې چې راغلي، په مختلفو دولتونو ځینې توپیرونه باندې په مختلفو هیوادونو کې لمانځل کېږي. مثلا په افغانستان او پاکستان کې هیوادونو کې دغه افغانستان کی نظر داده چې د کار لومړی ورځ نه او لومړی مانګل کیږي، هلته نظر داده چې نه د لومړی فصل ده ایدیالوژیک نظر او پالیسی پر اساس متفاوت ویل کورنۍ او ټولنې ولسونه مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځې لمانځي او په دې کې خوښۍ کوي یا د بل کورونو ته ځي او یا دلته مبارکي ورکوي.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن المانزل له اسلام هم شاوخوا زر کاله مخکې المانزل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوي کال په مناسبت به دوی خوشحالي کولې. هغه مهال یې ریخه یا د المانزل ریخه یې عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن و هیڅ له عبادتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اسلام دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنري کې هم وګورئ، دا یوه نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او د دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دغې ورځې لمانځنه کړې، هغه مذهبي او دیني اړخ یې درلود، د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدي. او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي، د لمانځنې داسې شوې ده چې په کښت او د نوي فصل لپاره پلان جوړونه او خاص اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځل شوی، نه داسې کوم خاص مذهبي او دینی اړخ لري. البته زردشتي تاریخ ته کتنه وشي، هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم له پخوا راځي، زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه چې راځي، په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دینی او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او هغه د سکونت ځای پاکوو او په دیدانونو کې د اورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول، هغه د هغه دینی او مذهبي اړخ لري. ولې له هغه نه وروسته په دې نورو شاهي دورو کې د هغه دینی اړخ نه لري، یوازې هغه کال نوې ورځ او د نوي کال لپاره د پلان جوړولو لپاره.
بله همت صاحب، تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه ده راغلې، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوې ده او ویل کېږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا هماغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمېر علما په ځانګړي توګه په افغانستان کې یو شمېر دیني علما دغه جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او کنه فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث ول چې دغه علما یې مخالفت کوي؟
مهم چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کېږي په مساجدو کې، په دیني مراکزو کې، د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته لېږي چې دا وایي چې دا د تشپرستان یا همدا ملکیان چې دوی ورته وایي د دو دیني رسم ده، او دې ته دغه دیني علما داسې د یو بدعت یا د یو دوی ایجاد سترګه ګوري او خلک پرې معنی کوي. نور تاریخی و روسانه تاریخی بسیارم دلتا پر پرخانه سان که هم دی آریایی هم دی دوری پیران که مثلا دی سامانیان دوری دا دی لغا نکی انتخاب نکی انتخاب یه انداز دردشتیان آقا خواهی پلیسیان تو بخواهی دیدو دیش
بله کور مودان سلامت او سید همت سی ورس ته به استاد سیدی سی هم استودیو سره وصل شي هغه به له دنیا خپدې بارکه نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دی په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د دلمنځل ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کاله شاوخوا سابقه لري. اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا دوه کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم لمانځه وړې ده. څه فکر کوي دا څه ډول اقدام دی؟
اسلامي عمارت کې دورې ته هم بازار وکړي، هغې دغه ټیم دوی دغه مراسمو ته اجازه نه ورکوله. حتی له هغو نه مخکې چې کله د دغه د شوروي اتحاد دلته حمله وکړه او دلته د شوروي اتحاد پلاو نظام منځته راغی، هغو هم ډېر د دغو مراسمو د لمانځلو علاقه نه درلوده او هغه خاص رنګ یې په هغه وخت کې دلته له منځه تللی و. فکر کوم لوی فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هر ټولنه کې چېوي، دا د فرهنګي ارزښتونو تغییر تدریجي وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموس وي. دوی نه پوهېږي چې دا تغییر څه وي. د تجربې ځینې تدریجي باندې حتی نسلونه تېرېږي چې تجربې کېږي، نو که یو دم تغییر کېږي دلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس وي چې یاره موږ نه احساس اخیستل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه به دا وي چې دیني علما د ټولنې هغه آګاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي د دغه تکرونه منځته نه راځي. خلک ځان بیګانه نه احساسوي چې یاره موږ د دولت نه یو، دولت زموږ نه ده، زموږ فرهنګي ارزښتونه نه دي پښو لاندې شوي، زموږ فرهنګي ارزښتونو ته په درنه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي د دغه تشویش ته ځای نه وي، خلک نه په تشویش کېږي، ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې منې کېږي، بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي. د دې پر ځای باید عامه پوهاوی ډېر شي په دې برخه کې، مسئولین باید لاس په کار شي او خلکو ته دا پوهاوی ورسوي. یو مسله ډېره بله مهمه هم دلته ده چې خلک څه فکر کوي، یعنی دین اول ورپسې کلتور، که کلتور اول ورپسې دین. نو که چېرته دغه مسله مطرح شي او خلکو نه وپوښتل شي، زه فکر کوم دا د حل لاره لري او دې ته به ضرورت نه وي چې دلته یو اختلاف نظر پیدا شي.
او کور ودان ډیره مننه سلامت اوسی. البته طالبان په ټوله کې وایي چې دوی د نوروز جشن لمانځل لمانځه وړي دي په رسمي ډول، خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز په اړه باندې ځینې دودیزې میلې نیسي، ځینې لمانځنې مراسم جوړوي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وایي چې د نوروز د جشن رنګونه پیکه شوي دي، د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله. دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسم هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهر یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډېر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب تاسو خبرې پرې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بېوزله هیواد بدل شوی دی. څومره دلته زمینه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهبه لرې وساتل شي، اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل وویشل سي. یعنی څنګه کولای شو چې په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي اړخونو نه یا له مذهبي زوایاو نه لرې؟
جناب فرهنگی ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي، او وخت شرایط او د ټولنې اړتیا او غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راځي. زما ښه په یاد دي مونږ کوچني وو، هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو. پخوا به دغه څارویو دغه کارونه کول، که نه نو دلته د قوي د کولبي لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوري راوستل او په هغه باندې به کولبي کولې تر څو د دې فصل د زرغونولو لپاره اماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. اوس د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاړ شي جنډه اوچته کړي، په چېرته دا کوم مذهبي ستونزه رامنځته کوي، د دې پر ځای داسې دي وکړي چې خلک څنګه وکړی شي د نیالګیو کېښودلو ته دغه شي تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي که چېرته په کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي، د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي، یو عمومي اشار دې وکړي چې چاپېریال پاک کړي. د دې پر ځای چې مثلا څوک یو د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې شپې تېرې کړي، زه فکر کوم د دې لپاره یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې مو ویلي چې پلان جوړونه وکړو. دا داسې شي چې هم به دا فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر لاړ شي چې موږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري. هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یې اخلي. مثلا زه یو مثال وایم، مشروعانو ته احترام دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري بشالري. نو دې کې ټول طریقې دي چې څنګه نو وایي چې هغه د دیني هم یو هغه له فرهنګي هم د دې چې د مشرانو احترام نه کیږي، ولې دې به څه مسائل دي چې د تر دې کلتور او د دې د دین یا د دیني ارزښتون ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي، لکه د نوروز د جشن ترمنځ. فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي، هغه کارونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته کې صدمه رسېږي هغه باید دیواز شي، دغه ارزښتونه نوي ایجاد شي چې په هغه کې هم ټولنې ته بیا کوي او هم د راتلونکي لپاره.
ډیره ډیره مننه همت صاحب، سلامت اوسې. باید یادونه وکړم چې زموږ بل میلمه ښاغلی صلاح الدین سیدی لږ زره بوخت دی، ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي. راځي چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دي. په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله، هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی؟ په دې اړه راپور اورو، بیرته بحث ته راستنیږو.
په ګلغونډۍ گل غونډۍ په خپل ارغوان او مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورتا پرتا تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره گل غونډۍ ته راځي خو د میله کوونکو په خبره سره کال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت گل غونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي نوموړی وایي
سران کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دی مهین نه خوان داخلي خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده مخکې به دلته ډېرې کورنۍ راتلې ډېر خربله تلل بیروبار به زښته ډېر و خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې تراغله ورته خبره کوي
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډۍ میلې ته خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار به دلته و مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعدې شي
گلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال را وغوښتل شي
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میله وال وي دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره شي
د طالبانو لا بیا ځلی واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې وه د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره منګول مانځل چې پیغه کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانان موږ سره کې ګډون کړو سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړي شوی باید وایم چې زموږه د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شیبې پاتې دي بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو همت صاحب په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبرې وشوې تاسو په هلارو هم خبرې وکړي چې څنګه دغه جشن ژوندۍ وساتل شي راځي اوس لږ زره تام شو تاسو د خپلې سیمې د رنگونو په اړه راته وایي تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوي آیا په نورو کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې همداسې وي که نه نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل
من په کابل کې اوسم په کابل کې د بازارونو نه پیدا کوو خصوصا په لیکنې نظام په وخت کې میوی وچ میوی او تازه میوی بدی بازار ته راغلی وي او خلکو ګڼه ګڼه ځان کې زیات او د کابل هفت میوه ډېر مشهوره ده او د نوروز ته به تقریبا یوه دوه هفتې مخکې کله به چې مونږ بازار ته راغلو دلې هفت میوې جوړې شوې وي او هر ځای کې به بازار کې موجودې وي ولې اوس چې مونږ په بازار کې ګرځو تاسو دغه ګڼه ګڼه شته او نه هم هغه هفت میوې چې چې بل څه دلته مشهور و پخوا د سمنک میله به وه معمولا مونږ به تاجک وینو به دا بیا ډېره لمانځله کله کله په مونږ کښې برخه اخیسته ده چې دوی به په کورونو کې سمنک برابر کړی وو بیا به ځوانان ورتلل او هغه به یو ځای ورسره نوشیجان کوو له هغه نه علاوه خلک ډېر په چاکار تلل او داسې یو تاریخي نظر دا و چې که چېرته تاسې البته اکثره ځوانانو سره وو هغه ځوانان چې د لوست سطح یې ټیټه وه او په نالوست وو هغو سره داسې یو نظر ویاره چې که چېرته تاسو د کال په لومړۍ ورځ باندې خوشحاله اوسئ تاسو به ټول کال بیا خوشحاله وي خدای وکړه خو جیګر او خفه وي ټول کال به بیا ماس وي نو خلکو به هڅه کوله چې لاړ شي میلې ته او خوښي ولمانځي ولې دغه شیان اوس نه لیدل کېږي او داسې تقریبا په ټوله کښې که ووایو یو کاري ماحول یا کاري محیط حاکم دی.
ډېره ډېره مننه، سلامت اوسئ اورېدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې چې د نوروز رنګونو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسیږي. له خپل میلمه د پانتون له استاد خوانی همت نه ډېره مننه. باید یادونه وکړم چې حقوق پوه او دیني عالم صلاح الدین سعیدی هم ژمنه کړې وه چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیاو له کبله یې ونهسو کولی چې په دې بحث کې ګډون وکړي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
پسی دی پلی وی پرلاری Thank you.